درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان اجرایی رئیس وي، پاکستان باید لومړی له طالبانو سره مرستي بندي کړي. وسلوالو طالبانو په غزنی کې پراخي حمله کړې دي. په دې باب او د غرض د کندهار د غورک د نښتو په باب هم معلومات درکو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه شي. تر نړیوالو خبرونو مخکې ناجیه صفوي د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. اجرایی رئیس وایي چې د کندوز د امنیت د تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی ښار پر 100 امنیتي پوسو وسلوالو طالبانو حمله کړې، او یوناما په کندهار کې د خپل یو کارکونکو پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د کندوز د امنیت د تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. ښاغلی عبدالله چې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د کندوز د تصفیې په برخه کې پرمختګونه شوي.
پیشرفت‌های صورت گرفته
مختګونه شوي دي. یو شمیر خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو لا هم کار روان دی. اساسي حل لاره دا ده چې انشاءالله د کندوز د امنیت تامین لپاره جدي اقدامات ترسره شي تر څو پاتې ستونزې هم حل شي.
نموړي وویل د بغلان کندوز تعلقان کندوز ترمنځ مواصلاتي لارې چې د جګړې له امله تړل شوې وې بیرته پرانیستل شوې او خلک پرې تګ راتګ کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی ښار پر 100 امنیتي پوسو وسلوالو طالبانو حمله کړې. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې اوس هم پر دغو پوسو جګړه روانه ده، او زیاته کړه چې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي.
یک نقطه ازی در ولسوالی گیروز که بالای پوسته های پلیس ملی اینا در
خغلی صدیقی دغه جګړه د اندېښنې وړ و بلله، او زیات کړه چې کارتیا پیښه شي د دفع کولو لپاره به له بهرنیو ځواکونو مرسته وغواړي. په ځینو راپورونو کې بیا ویل شوي چې د کابل غزنی لویه لاره هم د جګړې له امله تړل شوې ده. د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت له 300 ډېر اوسېدونکي د خپل ولایت د دفاع لپاره مصلح شوي دي. د دغه ولایت سرپرست قمر الدین شکیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو له حکومتي مسؤلانو سره په همغږۍ کې په دې اقدام لاس پورې کړی. نوموړي وویل هغه کسان چې د بادغیس د دفاع لپاره مصلح شوي ټینګار کوي چې د اړتیا په صورت کې به د خپل ولایت د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. او یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په کندهار کې د خپل یوې کارکونکي پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. یوناما د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې. له بلې خوا د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک هم تاییدوي چې د یوناما یوه ښځینه کارکونکي د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي. دوی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوري اس نوري.
د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. وړمه ورځ د ترکیې په پلازمېنه انقره کې په چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول. د ترکیې له ان ټي وي تلویزیون سره نن په مرکه کې داود اوغلو وویل چې څېړونکي د ډي ان ای ازمیښتونو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. داود اوغلو وویل دغه حملې هدف د پارلماني انتخاباتو پر نتیجو سوری غوړول وټاکل شوی دی چې دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه ترسره شي. هغه وویل چې که دا وموندل شي چې امنیتي نیمګړتیاوې له دغو حملو سره مرسته کړې، نو به لازم اقدامات وشي. دغه چاودنې د څو ثانیو په توپیر په داسې حال کې وشو چې د کوردي پلو او مدني ټولنو لخوا د هیواد په جنوب کې د کوردي وسلوالو او ترکي ځواکونو ترمنځ د جګړې په وړاندې د اعتراض په توګه یو مارش تنظیم شوی و.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشر تابع ښیي، که څه هم موسکو ادا کوي چې د یاغیانو په وړاندې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی پوتین په اوس وخت کې خپل ټول ځواکونه، خپل پوځ یوازې او یوازې د خپل یوازیني متحد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ځانګړی کړی دی. اوباما د سی بی ایس د شبکې له 8 دقیقې خبري سرویس سره په مرکه کې وویل چې په حقیقت کې هغه څه چې دوی کوي د پیاوړیتوب نښه نه ده. اوباما وویل دغه بحران د هواري لپاره پکار ده چې ټول ښکیل اساسي لوبغاړي دا ومني چې قدرت باید یوه انتقالي حکومت ته انتقال شي او په نه موجودیت کې به یې کارونه سم نه شي. اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د سوریې دولتي ځواکونه د روسیې د هوایي بمباري په مرسته پرون د پام وړ پرمختګ وکړ. د راپورونو له مخې د ایران یوې محکمې د واشنګټن پوست خبریال جسن رضایان محکوم کړی دی. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین محسنی اژهی د یکشنبې په ورځ وویل چې د 9 کلن ایرانی الاصل امریکایي رضایان په محاکمه کې حکم صادر شوی دی. نوموړی له څه باندې 1 کال راهیسې د جاسوسۍ په تور په ایران کې بندي دی. د ایران دولتي تلویزیون او ایسنا خبري آژانس د اژهی له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي رضایان محکوم شوی دی، هغه 10 ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنه وکړي. د واشنگتن پوست اجرایه رئیس مارتین بارون دغه وینا مبهم او حیرانوونکې وبلله. د دې ورځپاڼې د بهرنیو چارو ایډیټر ډګلاس یهل وویل د دغه مبهم اعلان څرنګوالی ښیي چې دغه دوسیه یوازې پر جاسوسۍ نه څرخي، بلکې له رضایان څخه د یوې لویې لوبې لپاره د قمار د یوې دانې په توګه کار اخیستل کیږي. د قرغزستان له یوه زندان څخه د بندیانو د تیښتې په جریان کې 3 ساتونکي وژل شوي او 4 بندیان ورک دي. له دغه زندان څخه چې د قرغزستان په شمال کې موقعیت لري، نن سهار وختي 9 بندیان ووتل، 5 وروسته بیرته ونیول شول. د قرغزستان د محابسو چارواکو وویل چې د تښتېدلو له ډلې 2 د مذهبي افراطیت او تروریزم په جرم په زندان کې عمري قید تېراوه. 2 نور بندیان هم په ورته جرم محکوم شوي وو. چارواکو ویلي چې د تښتېدلو 4 بندیانو چې تر اوسه ورک دي، 3 د جیش مهدی د دلې چې قرغزستان د یو شمیر حملو په ترسره کولو او د کودتا په پلانولو تورنه کړې ده غړي دي. او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي چې د پرونۍ ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 3.49 رایې په ګټلو سره د بلې 5 کلنې دورې لپاره انتخاب شوی دی. د بلاروس د اپوزیسیون یوه مشره تاتسیانا کارتکویچ د 4.22 رایو په ګټلو سره په 2م مقام کې ده. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.8 ثبت شوې ده. په عین حال کې د بلاروس په مرکز منسک کې تېره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره د هغه څه په وړاندې چې اعتراض کوونکو د لوکاشنکا د دیکتاتوري بلله شعارونه ورکول. لوکاشنکا له 1 کال راهیسې د دې پخواني شوروي جمهوریت واکمن دی.
دوی بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې د سهار په 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شئ. د دې خپرونې په دوام کې د مزګرتو په اړه د پاکستان له وړاندیز وروسته د افغانستان اجرایه رئیس وایي پاکستان باید لومړی له طالبانو سره مرستې بندې کړي. وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ته څیرمه پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. طالبان وایي د کندهار د غورک ولسوالۍ امنیه قمندان یې نیولې، خو امنیتي چارواکي د طالبانو اداره دوي. د کندوز شاریان د خپل شار پر تصفیه کېدو خوشحالي څرګندوي.
اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ بتي باکونه راغل خارې بیرته ونیو، خار تصفیه شو، یو تن د دو خانه او ډېر خانه خدای د دوه نورم تخفیف کړی.
په هلمند کې د بی کیفیته درملو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو او په پای کې دوی اونیزې لړۍ خپرو. یو کلی زر ژغونه او د میرمنو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې وسلوالو طالبانو 6 حملې کړي او اوس هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ حمله جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو له څو خواوو د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې پیل کړې، خو د امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو حملې ځپل شوې دي. یوسف خان زادران د کابل په سټوډیو کې دی. دوی به د کورنیو چارو د وزارت د ویان د څرګندونو جزئیات تاسو ته ووایي. زادران صاحب مهرباني.
بله د کورنیو بله سروان صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلام. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د غزنی ښار په ځینو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو څخه شاوخوا 12 ساعته تیریږي، او د دغه وزارت په وینا هم دا اوس په همدې سیمه کې د دواړو لورو لخوا جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ساعت وړاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې غزنی ولایت ته تازه دمه عسکر لیږل شوي، او د ده په وینا وسلوالو ځواکونو د دغو حملو د شنډولو او ناکامولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. ښاغلی صدیقي وایي چې ډېر ژر وسلوال مخالفین لمنځه ایوړل شي.
با تاسف که خبرهای بد داریم از حمله های دشمن در نقاط مختلف ولایت غزنی، و در چند مورد حداقل 6 یا 7 مورد است که اطلاعات نزد ماست. تلاش ما میست که پاسخ نیروی امنیتی افغانستان قوی باشه مثل در هر جایی که بوده. یک نقطه ازی در ولسوالی گیروز که امروز صبح ساعت 6:30 بالای پسته های پلیس ملی اینا دست به حمله زدن. طبعا در گیری ها هنوز هم وقفه ای جریان داره. نیروهای ما در ولسوالی تلاش کردن که حمله دشمن عقب بزنن.
بله د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې ورستی معلومات شریکول ویل کیږي چې نن د نیمې شپې شاوخوا 2 بجې وسلوالو طالبانو دغه حمله پیل کړې دي. له دې سره په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال او ځینې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې اوس په ښار کې نسبتا وضعیت نورمال شوی دی. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو د اب بند او ګزرګاه په سیمه کې د وسایلو د تګ راتګ پل الوزولی و چې له امله یې خلک د ستونزو سره مخ او لارې بندې وې. ویل کیږي چې تېره شپه په همدغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې د چاودیدونکو موادو ډک ځانمرګې موټر بم بار کړی، او پکې شاوخوا 14 مخالفین هم وژل شوي دي. افغان حکومت داسې مهال په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو خبر ورکوي چې څه باندې 2 اونۍ وړاندې کندوز د ډیرو ورته پیښو شاهد و چې له 2 اونۍ وروسته نن سهار د افغان پوځ چارواکو تایید کړه چې د کندوز ښار د وسلوالو مخالفانو څخه پاک شوی دی. په همدې حال کې غزنی وخت ناوخت له دې وړاندې هم د امنیتي پیښو شاهد و. ویل کیږي چې د غزنی ځینې سیمې او ځینې ولسوالۍ لکه ګیرو، ناوه او بند او داسې نورې سیمې د ډېر وخت راهیسې د وسلوالو طالبانو سره دي. خو دا چې اوس وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین په دې توانېدلی دي چې تر غزنی ښاره پورې ورسیږي او په غزنی کې ښار کې په امنیتي پوستو باندې مخامخ حملې وکړي، دا یو سوال دی چې وروستیو ناامنیو په ډېرېدو سره نسبتا غزنی ولایت هم غځېدلی دي، او په وخت سره به امنیتي چارواکي ځواب وایي او ممکن ډېر زر دوی وروستي جزئیات بیا رسنیو سره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدرانو چې د غزنی د وروستي وضعیت اړه البته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان له قوله معلومات راکول. د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي چې په غزنی باندې وسلوالو طالبانو شپږ لوی حملې کړې دي. دوی په وینا امنیتي ځواکونو د طالبانو حملې ناکامي کړې دي، خو راپورونه وایي چې لا هم خال جګړې شته. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په دې خپرونه او راتلونکو خپرونو کې د غزنی په باب هر تازه خبر چې لاسته راځي له تاسو سره شریک کړو. اوس د ویبلې جګړې په ارتباط د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 25 وسلوال سخت دریځې وژل شوي دي. په عین وخت کې وسلوالو سخت دریځو د شاولي کوډ پر ولسوالۍ هم حمله کړې، خو چارواکي ادعا کوي چې 12 وسلوال طالبان په دې ولسوالۍ کې وژلي دي. له بلې خوا طالبان ادعا کوي چې د غورک امنیه قومندانې نیولې، خو چارواکي دا خبره تاییدوي چې د طالبانو لاسته یوازې 4 پوستې لوېدلې، نه امنیه قومندانې. په دې اړه له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غورا کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د دوهمې ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو 2 ورځو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي. د دورانی په خبره په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولي کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوی شوی او 12 وسلوال طالبان وژل شوي.
د غورک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پرون ورځې راهیسې تقریبا 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او د شاولیکوټ ولسوالۍ په تصویري عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي، چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګونه نه ده اوښتې، یوازې دوی خساره من شوي دي او دوی ته زیان اوښتی دی.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غورک امنیه قومندانې نیولې، خو چارواکي یوازې د څلورو پوستو د سکوت تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولیکوټ ولسوالۍ د حملې څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شوربک ولسوالۍ حمله کړې وه، چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو پای ته ورسېده.
د کندز په اړه هم راپور لرو. دغه ښار چې دوی اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو نیولی و، اوس تصفیه شوی، خو ښار ړنګ دی. هم د خلکو کورونه هم دولتي ودانۍ نړېدلي دي. په دې اړه به هم د خبرونې په لړ کې د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ. دغه راز د افغانستان د اجرایي رئیس د څرګندونو جزئیات در اورو، چې وایي که پاکستان صداقت وشي نو کولی شي له افغانستان سره په سوله کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویپانې پته ده. د افغانستان اجرایی ریاست وایي که پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي، نو لومړی باید پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه او هیله څرګنده کړه چې پاکستان په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. نواز شریف د شنبه په ورځ وویل پاکستان چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي. اجمل تورمان د عبدالله د څرګندونو جزئیات اوري. تورمان صاحب،
د افغان حکومت بلې مننه سروان صاحب، د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپل مالي مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریځ روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان وسلوالو طالبانو سره د خپلو مرستو په قطع کولو سره عملی گامونه پورته کړي.
یه حرف خوب است اما در عمل توقع ما ایست که
دی وخه خبره ده. خب عمل که زموږ توقع ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي، دا په مراتب و ګټور دي. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي یا مرسته ورسره ونه شي، هغوی بیا د لویو عملیاتو توان هم نه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډنې شوې دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم تیره ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مریخ ارګوټي کې وشوي، خو د خبرو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و د همغه میاشتې په وروستیو کې بیا جوړ شي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړین د خبر په خپرېدلو سره وځنډیدي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به کله هم په عمل کې د افغانستان د سولې په برخه کې کوم کار ترسره نه کړي، او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې په دې اړه امریکا ته د نوموړي د سفر په هدف یو تبلیغاتي کمپاین دی. د چارو کارپوه حاجي سید داود:
زه فکر کوم چې یوازینۍ لار د بریالیتوب د دې پروسې هغه دا ده چې پاکستان، امریکا، عربستان سعودي او چین دغه هیوادونو چې دا کار شروع کړی دی، دوی ته د افغانستان دولت ته یو ډول ضمانت ورکړي او وروسته د هغې نه د مذاکراتو ته لاره واره شي.
تر دې دمخه د ترکمنستان ولسمشر هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې هیواد یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دی. د پاکستاني چارواکو لخوا یو ځل بیا د خبرو او مذاکراتو میز ته د وسلوالو طالبانو د کېنولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې دغې ډلې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. 15 ورځې مخکې دغې ډلې کندز ښار هم ونیو چې بیا بیرته د افغان ځواکونو لاسته ولوېدو، او دغه شان سرپل، ننګرهار، بدخشان، فاریاب او اوس غزنی ته هم خپل وسلوال فعالیتونه غځولي دي. خو حکومت او په افغانستان کې شمیر سیاسي بنسټونه د انتقاد په ګوته پاکستان ته نیسي او وایي چې طالبان ډیره په همدغه هیواد کې تجهیز او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږل کیږي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
تاسو ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د کندز شهر د دې دوه اونۍ کېږي چې د کندز شهر د دې له دوه اونۍ وروسته آرام شوی دی او له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی، خو دوکانونه سوځیدلي، حکومتي او ولسی ودانې نړیدلي، د ژوند ټولې چارې لا هم تقریبا پکې پټه په ولاړې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی د جګړې په لړ کې له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو، ځکه په ښار کې دوکانونه بند وو، د څښاک اوبه، ډوډۍ او نور ضروري شیان نه موندل کېدل. دوی اوس خوشحالي څرګندوي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې ښار له طالبانو سیاکری. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ښار ته بې ځای شوي خلک د راستنېدو په حال کې دي. د کندز ښار دوه اونۍ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې په ډګر تبدیل شوی و. د جګړې له کبله په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه، سوځېدلي موټرونه، وران شوي کورونه او له کثافاتو ډک لښتې په سترګو کېږي. دغه ښار پوره 14 ورځې د جګړې شاهد و. دغه جګړې خلک سخت ویرولي دي. همدارنګه له خلکو څخه یې خندا او مسکا اخیستې ده. کندز ښار اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه ډیر پاندېښنه دي. د کندز ښار مرکزی چوک سره د دې ښار څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په دا تېرو 15 ورځو کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ ولو. دومره کده تمرین کړو، د درې ورځې باور کوو که موږ دوغونه ډوډۍ په سترګو لیدلې. او اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ مسجد باکونه راغلل، ښار بیرته ونیو، ښار تصفیه شو. یو تن د دوه خوانه او ډېر خوانه خدای د دوه نورم توفیق ورکړي چې امن راشي.
مشکلات نه شر به امنیتی بود، شر فقط هیچ کسی نبود، جنگ بود، مردم زیر جنگ بود. میبینین دکانا سوخت.
د کندز ولایت د سیمایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ افغان ځواکونه توانېدلی دي چې د دې ښار ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي. خو لا هم په دې ولایت کې ملکي خلکو عادي ژوند نه دی پیل کړی، ځکه لا هم په دې ښار کې ټول دوکانونه تړلي دي، خو په ځینو سیمو کې دوکانونه خلاص شوي دي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي باید دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو خلک په یوه آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي خپل نظر
خیلی آرام چه امنیتی زوکون عملیاتون پیل کری او مخالفین لسایی نه لیری که کلا چه طالبان و خار تر اغلی و شهر که دیر جگره و دوده نه پیدا که ده و بو نه پیدا که ده. او هم وضعیت لک کنه ده، پا دی خطر چه او هم اکثر دوکانون بنده ده، نانوائیگان بنده دی، دوده نه پیدا که گه، دیر پا سختی پیدا که گه، او بو نشته ده. امیدوارم چه ده حکومت خلکو تم راسته وکری او جر تر جر ده او بو سیستم فعال کی.
د کندز ښار اوسیدونکو وای چې دولت باید په دې ښار کې د برېښنا سیستم، همدارنګ د څښاک او اوبو سیستم فعال کړي، څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د کارپوهانو په وینا که مرکزی دولت او د کندز سیمه ییز چارواکي غواړي په دې ولایت کې تلپاتې امنیت ټینګ شي، نو د کندز ښار له تصفیه وروسته خپل تصفیهي عملیات د نوموړي ولایت ګلتپي سیمې ته، د چهاردرې ولسوالۍ ته، همدارنګه د دې ولایت هغو ولسوالیو ته وغځوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي، څو د کندز ولایت د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د هلمند چارواکي وایي د ACTD مؤسسې لخوا د هلمند روغتیا ریاست ته دوه کاله پرله پسې بې کیفیته درمل ورکړی شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دای راپور واورئ.
د هلمند عامې روغتیا د بررسي مسؤول ډاکټر اشرف ندري وایي د ACTD یا د افغانستان د روزنیزو پراختیا مؤسسې په تېرو دوو کلونو کې د دې ولایت دوه اویا دولتي کلینیکونو ته بې کیفیته دوا ورکړې ده. ندري چې په یوه خبره ناسته کې خبرې کولې وویل د دغه موسسې درمل دغه قرارداد سره چې د هلمند عامې روغتیا د ریاست سره سوی دی سر نه خوري، او داسې ښکاري چې په تیرو دوو کلونو کې په دې برخه کې پراخ فساد شوی دی او په میلیونونو افغانۍ د ای سی ټی ډي د موسسې د مسؤولینو لخوا حیف او مایل شوي دي.
ملاحظات څه وي، څه راشه درشه به څه وي د ځینو شرکتو او د مسؤولینو د ای سی ټی ډي د مرکزي دفتر تر مابینځ به مالي چې همیشه موږ د اندېښنې د مرکزي دفتر سره هم شریک کړي دي. دوی تر اوسه پورې په دې باندې هېڅ عمل نه دی کړی او هیڅ مسؤلیت دوی نه دی قبول کړی په دې اړه. نو طبعا داسې معلومیږي لکه دا شرکتونه چې مستقیم د ای سی ټی ډي د مرکزي دفتر د مسؤولینو وي یا د هغوی سره کوم شراکت یا تړاو ولري په تجارتي برخه. دا چې هیڅ راز قانوني سند په دې مابینځ کې وجود نه لري طبعا دلته د سوال خبره ده، د پوښتنې خبره ده چې ولې دا سوي دي.
ډاکټر اشرف نادری وویل که څه هم دوی داسې لابراتوار نه لري چې د درملو اصلي کیفیت معلوم کړي، خو د ای سی ټی ډي موسسې سره هغه تایید پاڼې یا سرټیفیکټونه وجود نه لري چې د درملو کیفیت پکې ذکر شوی دی. هغه وویل د دوی معلومات او د خلکو شکایتونه ښیي چې د ټیټ کیفیت سره سره اکثر کلینیکونو ته کافي درمل هم نه دي رسولي. نادری زیاته کړه دغه بې کیفیت درملو د ګڼ شمېر خلکو روغتیا ته هم زیان رسولی دی.
په هر کلینیک کې چې څومره دوا پکارېږي د ضرورت په اساس باندې دوی باید دوا همالته ورسوي. چې متاسفانه دا اوس تاسو وینئ په ځینو کلینیکو کې راپورونه واخلئ د دوا کمښت دا اوس هم موجود دی، دا اوس برحاله موجود دی او وجود لري. چې دغه د دواو کمښت د ادارې د مربوطه ادارې سوف دا د سبب سوی چې اکثر خدمات خان سره مخ کیږي. کله چې کیفیت ونه لري تابه د مریض جوړیږي نه، چې جوړ نه سو نورې ناروغۍ په دې مریض کې پیدا کیږي.
ندری وای که څه هم نه پوهېږي چې یا د ادارې خپل دوا د کوم هېواد او کمپنۍ څخه اخیستی ده، خو داسې خدا چې د ای سی ټی ډي موسسې فارماسیس پاکستانی دی نو فکر کېږي چې د پاکستانیو کمپنیو درمل به اخیستي وي. د افغانستان د روسنیزې پراختیا د موسسې یا ای سی ټی ډي مسؤول ډاکټر شاهزاده حلیم مني چې په درملو کې به د ټیټ کیفیت دوا وي. هغه ازادي راډیو ته وویل د هغه مشهور کمپنیو درمل اخیستي دي چې د امن روغتیا د وزارت سره قرارداد لري.
کوم چې د عمر اقتصادي وزارت اجازه اخیسته ده او فکر کوم هغه دواوی چې دا کمپنۍ جوړوي یا یې واردوي د کوالټي د کنټرول یا د کیفیت د کنټرول مسؤلیت د عمر اقتصادي وزارت دی. او داسې دوا فکر کوم شاید نه وي کې چې هغه د عمر اقتصادي وزارت د دواوی چارو د مسؤلینو بیل اجازه افغانستان ته وارد شوي وي. او کېدای شي په کیفیت کې فرق وي چې دا وګورم وي د کټ د نیکانو په چټه کیفیت باندې چټه کوالټي هم دا وي به وي.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست د بررسۍ د ډلې موندنې ښیي چې په قراردادونو کې د درملو بیچ نمبر د درملو پر کارتنونو د لیکل شوي بیچ نمبر سره فرق کوي. د افغانستان د روزنیز پراختیا د موسسې مسؤولین هم دغه فرق مني، خو د هغه د سهمې مسؤلیت د روغتیا د وزارت پر مسؤلیو پر عمومي ادارې ورچوي. محمد علي استایم د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي
د خبرونه په اونۍ کې دوه ځلې په لا ازادي رادیو څخه اوریدای شي. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتصال اتل شمیرې لاري مو راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د اتصال اتل شمیرې لاري ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي د طالبانو نوی مشر هم د سولې په خبرو کې صادق نه دی، یو بله بهانه کوي د سولې نیت نه لري. عبدالمجید له خوست څخه لیکلي د پاکستان څخه د مرستې غوښتل لس کال له وړاندې شوي چې هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې ده. له نورستان څخه قاري محمد مدني لیکلي دي باید پاکستان پخوانۍ کړي ژمنې عملي کړي ترڅو د پاکستان صداقت ثابت شي. د ژمنو تکرارول او عملی همکاري نکول د پاکستان حیثیت ته زیان رسوي او د افغانانو په وړاندې سپکاوی دی. ولی جان له غزنی څخه لیکلي دی وایي په غزنی کې د جګړې له کبله دوکانونه بندي او خلک سخت تشویش لري. غلام سرور لیکلي دی چې په کندوز کې د امنیت له راتګ څخه ډیر خوشاله دی او له امنیتي ځواکونو غواړي چې ټول کندوز ولایت تصفیه کړي. حبیب نور له کندوز څخه لیکلی دی چې له حکومت هیله لري چې د کندوز له بې ځایه شویو او هغو کسانو سره مرسته وکړي چې کورونه په جګړه کې د وسلوالو طالبانو له لوري سوځول شوي او یا هم ویجاړ شوي دي. نور علی نور هم له کندوز څخه لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د دوی له کوره د سنگر په توګه کار اخیست او ځکه هم ویجاړ شوی دی. یو بل اوریدونکی حیات الله وحدت له غزنی لیکلی دی چې په غزنی کې دولت پر ځینو پوستو باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده او له همدې کبله په غزنی ښار کې خلک ناکراره او اندېښمن دي. دا هغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولي. د خبرونه په دوام کې دوه اونیزی لړۍ لرو دراما او د شزو پروګرام نیمل لړۍ خو اوس 2 بجې او 10 دقیقې دی. نوریاس نوري هم سټوډیو ته راغلی چې د دې سات لاند خبرونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی ښار په څو امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي نن خبر اعلان ته وویل چې اوس هم پر دغو پوستو جګړه روانه ده او که اړتیا وي د پشاته مولو لپاره به له بهرنیو ځواکونو مرسته وغواړي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکي وژل په کلکه وغندل. د کندهار د چارواکو په وینا د یونما یو ښځینه کارکوونکې د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې که څه هم د کندوز د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي خو د کندوز د امنیت تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. د بطری سیمه ای چارواکي وایي د دې ولایت له 300 ډیر اوسیدونکو د خپل ولایت دفاع لپاره وسلې ترلاسه کړې. د بطری سرپرست والی قمر الدین شکیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو له حکومتي مسؤلانو سره په همغږۍ دغه اقدام کړی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو وایي چې د دوه ځان وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. د ترکیې له یوې تلویزیوني شبکې سره داوود اوغلو په مرکه کې وویل چې څېړونکي د ډي این ای ازمیښتونو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ښیي، که څه هم موسکو ادعا کوي چې د یاغیانو په وړاندې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. د راپورونو له مخې د ایران یوې محکمې د واشنگتن پوست خبریال جیسن رضایان محکوم کړی دی. د قرغزستان له یو زندان څخه د بندیانو د تیښتې په جریان کې درې ساتونکي وژل شوي او څلور بندیان ورک دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم سباوون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري تکل شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ د کابل شاد په بادام باغ کې یو کرنیز جشن او نړیوال نندارتون جوړ شي. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې په دې نندارتون کې به د افغانستان د څلور دیش ولایتونو څخه کرنیز محصولات، لاسي صنایع او کورنی شرکتونه خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د شاغلی راشد په خبره په دغه نندارتون او کرنیز جشن کې به 155 کورنی او نړیوال شرکتونه او 12 د شوه د لاسي صنایع او تولیدي موسسه خپل تولیدات ننداري ته وړاندې کړي. شاغلي راشد زیاته کړه چې د دې نندارتون هدف د تولیدونکو او سوداګرو ترمنځ د اړیکو ټینګول دي. د بغلان ولایت د نساجي فابریکې مسؤلین وایي که حکومت د دوی له تولیداتو څخه ګټه واخلي، له یو لوري به د دوی تولیدات ډیر شي، له بل لوري به فصلګون افغانان پر دندو وګمارل شي. د دې فابریکې مشر غلام قادر ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مخکې د افغانستان وسلوال پوځ د دې فابریکې سره د پوځ د البسو قراردادونه درلودل چې په اوس وختو کې دغه قراردادونه لغوه شوي دي. ښاغلی غلام قادر له حکومت څخه وغوښتل چې حکومتي ادارې دې ته وهڅوي شوي چې د افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي. د کاپسا د تګابل سولې بڼوال وای چې د تیر کال په پرتله د توري میوې یا له بخارا حاصلات ډیر شوی دی. دوی وای سره لدی چې دولت له دوی سره د توري میوې د حاصلات په برخه کې همکاري نه ده کړې، خو د دوی د حلزل لقبله د دغه میوې په حاصلات کې ډیر والی راغلی. د دې ولسوالۍ یو بڼوال قلندر شاه ازادي راډیو ته ویل چې باید د توري میوې یا له بخارا د بازار موندنې په برخه کې حکومت له دوی سره خپل حلزلی ونسپموي. دوی وای کچیر حکومت د دغه میوې لپاره د بازار موندنې په برخه کې همکاري وکړي، نو د دوی میوې به له دې نوري هم ښه حاصلات ولري. اوس یو من تور میوه په شاوخوا 300 افغانۍ کېږي چې تیر کال بیا دغه قیمت دوه چنده و. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرني اثر سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستاني کلداري 14.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیزي لړۍ لرو. یو کله زر ژغونه ډرامه او د میرمنو خبرونه نیمه نړۍ.
یو کله زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد پوسو چې دلاور خان د خپل مطلب د پاره پیسې په پور ورکړې وې. اوس راځي واورو دا ډله چې په غیر قانوني ډول بهر ته روانه شوې چیرې رسیږي او څه ورپېښېږي.
زر زر راځي ماشومان وغې کې در واخلئ چې ځنګل زناور مو راګیر دی کې شابه زر راځي.
غږونه خو اورېدل کېږي. زه خو ډېر سخت ډارېږم، دا څومره بې سره او بې پایه ځنګل دی.
خدای وروره کوم اوس کوم زناور گیر کې د خلاصون لار بم نشته. څومره ډېر ساړه دي دینه چې دومره ډېرې خبرې کوي له قدمه برا غټ کوي. او ډېرې خبرې مه کوئ چې زناور اکثره په غږ پسې ځي،
د بدن په بوی پسې لاړ نه شي. سمه ده، غږ به نه کوو. خو علم ګله یاره، تا موږ ته د دې لارو په هکله هېڅ هم نه و ویلي چې دومره خطرناک او اوږدې لارې به په پښو ووهو.
تاسو خپل عقل نه لرئ؟ ما خو نه و درته ویلي چې په تیاره کې بوزم.
هله
ورشئ، هله څه ته ګورئ؟ ویښ ګورئ؟ لیوی مخه نیولې ده. لیوان خو په ډله برید کوي، هسې نه چې موږ برې خیر خیر کړي. هله ول خلاص یې کوي، زر ورشئ.
ته ولې مختارې ورځې؟ هله م ګله اوف، زما خو له یخه لاسونه درد کوي.
زه درپسې درځم. اوسله دې وچو پاڼو نه کوم، ما راپسې راونډ وځي. هله ورشئ.
عزیزه راکه ډنګ راکه واخله، دبل ډنګ یې زه راخلم.
خاوري دشي لیوانه یې کړم.
نازی لوری ولې داسې بې حوصلې شوې؟ زه بچی ته کالي ومینځه، اوبه زه تودوم.
نه بیبي ترورې، جامې دومره نه دي او تم ښه نه یې. زمري ته وایم ورته ودرېږي او لرګي ور واچوي.
زمری د کلا مخکې و، زه به ورته غږ کوم.
هو، مخکې د ماشومانو سره غږ و.
زمریه زویا، و زمریه راځه زویا کور ته چې په کار مې.
زه ځم حشمته، زما پر ځای عبید ونیسه. څه دې ویل مورې؟ زمریه تا تر اوسه خپل کمیس نه دی اغوستی. ناروغه به شي، په یو سیر پیرانی کې ګرځې. مورې کرکټ مو کوو، خو بیا وایي چې جامې دې خیرنې کړې. خ خ ولا که ملامت شي. ورشه سماوات ورورو یو یو لرګی ورواچوه چې بیا مړ نشي.
ورز لاړه
مورې کله دومره مات لرګیشته دا خو
هغه تبر واخله لږ مات کا
زه کله لرګي ماته واشم کاش می ګل ماما تر نو تلای ټول کارونه په ما کوي
زویا په زخمونو مې مالګې مو دوړوه کاش که زما خبره منلې وای څه غم به مې وو تېره شپه تر سهاره مې ګډوډ خوبونه ولیدل
وی بیبی ترورې هغه مرتبانونو باندې به مر راغلی وي
هو لورې همدې لپاره راغلم ټول مرتبانونه به پسخانې ته یوسم
تبر چېرته ده دا دی پیدا مې که
پام کوه چې ځان ژوبل نه کې بیبی ترورې ملنګ څه وایي چې سهار وخته راغلی وو
هو رښتیا خبره مې پاتې شوه ما فکر وکړ چې د ګل ماما د احوال به یې راوړی وي خو هغه مربا او اچار پسې راغلی وو
وی نو څه خو یې بیا وانخیستل
د هغه پاو نیم پاو په کار نه و لورې ویل یې هر څومره مربا او اچار چې جوړوئ په ما یې خرڅ کوي
وی نو تا بیا ورته څه وویل
ما څه ورته ونه ویل بچی ما ویل ودرېږه چې څه څه پکې وایې او که پخه بایه یې واخلي خو دا به ډېره ښه وي د دروازې د ډېر ټک ټک نه به بېغمه شو بچی
ترورې دا خبره خو ماته هم ښه ښکاري وی دا څنګه دوړې راوالوتې
الا نازې لورې
نو ستا تر اوسه زړه ته نه لوېدل
نه اوس چې تا ووایې یقین مې راغی خو ګوره ټوکې خو به نه کوې
نه ټوکې به ویلې کوم داسې ښکاري چې د احمد رور مې بخت خلاص شوی څنګه غلی شوې پلوشې
ته رښتیا راباندې وایې ما ته دا خبره عجیبه ښکاري نو احمد په رښتیا خپله کوژدنه خوشې کوي
هو کله چې خسر ولور پرې زیات کړ احمد لالا مې هم ضد وکړ چې زه یې هم لور نه غواړم
اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی نو زما نوم یې بیا ولې یادوو ګلالۍ اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی نو زما نوم یې بیا ولې یادوو ګلالۍ
خو همدا تبه یې خوښه شوې یې که نه اوس ډېر چرتونه مه وهه
ګلالۍ له دې خبرو چې بیخي تېرې شو ښه دی زما نازنینې ته خوا بدېږي د هغې کمبخت څه ګناه وه
مور او پلار مې ډېر کوښښ وکړه چې احمد لالا له دې خبرې تېر شي وی نه منل خدا خبرې پرېږده اوس دا ووایه چې که په مرکه درشو لالا مې منې که نه
غلی شه زه څه پوهېږم خو
څه پر دې خبرې چرت وهې چې د لالا مې یو لاس مشته
نه مور او پلار به مې څه ووایې نه پوهېږم
کور کې هم پر همدې خبره چرت وهې چې سید کاکا به څه ووایې
چې لاس یې نشته دا خو عیب نه دی
ښه خو ځینو خلکو ته خو دا ډېر لوی عیب ښکاري حق قدیر کاکا خو ولور ځکه دوه برابره کړ وی هغه دې ګل پرې او نازنین هم راغللې
ګلالۍ نازنینه څنګه خړه پړه ده بیچاره
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ګل پرې منګاړې زه زه ډکوه چې ځو دا ګودر دې دوی ته پاتې وي
نازنینې دومره غوسه مه کوه ولې به ګودر موږ ته پاتې وي
نازنینې صبر زه دا منګی لږ ومینځم
خیر دی ما په کار کېږه د دې جنکیو څه ګناه ده په دوی دې غوسه مه سړوه
څه وکړم نو لاسونه یې ښکل کړم هغه دي یو سلام ور مې که
نازنینې کور کې زه پوهېږم چې زما د پلوشې په لیدو خفه شوې
نه زه تاسې څه کوم خفه نه یم څه خبره ده
راځه ګلالۍ وایم چې ځو
زم نه وایم چې پاتې شئ ځئ ورکه شئ
دا ښه کار نه دی نازنینې هر څه که کېږي د خپل پلار د لاسه به دې کېږي
نازنینې دا څه کوې
ولې مې په زخمونو مالګې اچوئ احمد ویلي چې پلوشه راته وغواړئ
دی که د پلوشې او ګلالۍ څه ګناه ده خور کوي خدای ته صبر وکړه که د پلار هغوی باندې دومره ظلم نه وای کړی نن به تا باندې هم دا ظلم نه وای شوی
کاشکې مې پلار ته چا خبرې اورېدلی
همدلته د دېورو شاته خپله ستوماني وباسئ تر هغې به موټر هم راشي
راځه عزیزه دې تیږې ته به ډډه ووهه ډېر خفګان مه کوه
هلک مېس سرګونه لري کېږي لاغه بیچاره سره وسته شوی وي
کره خبره ده چې څه به ورسره شوی وي زخمی مو د هماغه ځناورو په خوله کې پرېښود
تر ډېره ځایه چې نو ما یې د چغو غږ اورېده
مې یادوه عزیزه وروره زړه مې له دنیا بد شو نه پوهېږم چې مونږ سره به څه وشي
والله خدای مو دې له بلاغونه وساتي
خدای مو دې نه شرموي ډېرو راته وویل چې مه ځئ خو دې چا مې ونه منله
وګوره ماما ده شپې مو ډېرې ووتې کورنۍ به مو د ټېلیفونونو په تمه ناستې وي او مونږ لا په دښتو او ځنګلونو کې سرګردان ګرځو
اور په سفر چې وځئ یا د کور غم مه کوئ او وایي فکر کوي چې دوی په مزو چرچو سر دي او مونږ یې هېر کړي یو
شرچې
کور کې مې نارینه هم نشته یو لس کلن وراره ته مې د ښځو ډک کور ورپاتې شو
اوس به د ورخه تېرې دي خو خدای دې وکړي چې ژوند دې ورسېږو
خدای دې خیر کړي
خو په دې سړی مې هېڅ اعتبار نشته عزیزه
هله تیار شئ هله هله لکه چې موټر راورسېدوکړېوکړې شاب له موټر نه پاکې نه شئ ګورې موټر چاته نه ودرېږي ښه
یو خو ته ټوله لار پختارونی ولي کړو
غلی شه عزیزه ګورې کنه دلته به دې پرېږدي
همداسې بې رحمه انسان خو دی
هله زر شئ زر شئ همدا آخري موټر دی نور د موټر لاره نه ده پاتې
خدایه بیا به مونږ سه بندې شي
څوک ګورمه ده کله به به مو وایو ای وروره د موټر سر ته ور تېر شه نور هم کسان پاتې دي
نور نو چېرته لاړ شم د پکې ځای هم نشته
شور مه کوئ هلی ماشومان په غېږ کې ونیسئ دومره ځای نیسئ چې هغوی مودرېږي که نه نه هر څوک چې پاتې شو پاتې به وي
عزیزه دا څنګه کار وشو خو ورشه د علمګل سره د مخ سیټ کې دوه کسه کینی دا دې کوزیک
نه 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 ما تر دلته ځای نشته حرکت کو حرکت کو حرکت کو ساده زه
سره ورو کې موټر و درو
علمګل صبر وکړه علمګل عزیز پاتې
شو علمګل
درنو اوریدونکو تاسو کله دا فکر کړی چې قاچاقبر ولې هغه کسان چې غواړي بوزي ورته وایي چې د خپل تک پاک لبه هیڅ چاته څه نه وایست په دې اکلا خپل نظر را سره شریک کړئ شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
دنی میں نڑی درنوری دن کو سلام نمی و منی روان خبرونه کې په میرمنو کې د سایکوزیس یا لیونتو په ناروغي خبرې کوو چې څنګه میرمنې په دې ناروغي اخته کیږي د تداوی لارې چارې څه دي او کورنۍ له هغو کسانو سره چې په دې ناروغي اخته کیږي څه باید وکړي نننۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده زه مسوده نیازی یم قدرمنو اوریدونکو تاسو د سایکوزیس په ناروغي اخته د سوریا خبرې اوریدئ چې څه موده وړاندې ورته د کورني تاوتریخوالي له امله دا مرض پیدا شوی دی اوس په صحت رواني روغتون کې بستر ده دا میرمن چې له لوګر ولایت نه دی روغتون ته راوړل شوې ده نوی پیدا شوی ماشوم هم لري. نوموړې میرمنې خپل فکری تمرکز له لاسه ورکړی و او پرتې ویلې. د سوریا مور د خپلې لور د ناروغۍ په اړه وایي چې لور یې په واړه سن کې واده شوه، خو سرګنۍ ورسره څه موده ښه وه، خو وروسته یې ورسره ناوړه چلند کاوه چې په نتیجه کې لور په دې ناروغۍ اخته شوه.
سنش خور دادم، سن خور خوزگار زیاد داشت بام دیگرد، مجبور شدم
دیر وارا و دیر خوزگارانی لرل، مجبورش بام آده میکره کلا چه وادش و دو دری میشتی خوزرگانی ورسره خواه چه دیک بی کواه پا پتا بای دیک تا مانگا ورا چولا دیر جنگ بی ورسره کواه، اوز دل سورزو ماشوم داری کلا چه ماشومی پناسو حقا وقتی هم ورسره دیر جنگ کواه مخ کلا ولادت نه لک هشوی و کلا چه ماشوم پیدا شو مرازی بیخی دیر شو دیر زیاده وحلی و حتی پلرگی پر سر وحلی و خودری ورزی شوی چه دلتا مرا وستلی ده تر اوسف که کم تغییر نده راغلی ماشومی لخوان سرده دیر زیاده ورطا خپایم غیر ایرادی حرکات کوی لولادت نورسته بیا حالت خراب شو او مرازی دیر شو
دیگه امو غالمغال زیاد که سرزی کن بازی گشه ای مرا سرزی دارده
زین کورنۍ داسې وي چې کله یو میرمن روغه وي نو باید دوی خدمت وکړي او که ناروغه شوه نو بیا یې په پلار کینوي او د تداوي غم یې نه خوري. سوریا سره هم همداسې شوي، خو سرګنۍ د ناروغۍ په حالت کې پلار کره راوستې او ورته ویلي دي چې هر وخت ښه شوه بیا یې بیایو. د سوریا مور وایي لور یې څو وارې خپله ډاکټر ته بیولې ده او خاوند یې وایي هر وخت چې روغه شوه بیا زما میرمن ده.
کله چې لومړی ځل ناروغه شوه ما خپله ډاکټر ته یووړه، دوهم ځل یې بیا غوښتې وه. ما یې خاوند ته وویل چې راشه او میرمن دې ډاکټر ته بوزه، ویل یې زه پې کار نه لرم او ډاکټر ته یې نه بیایم. دا یې دریم ځل دی چې دلته مې ډاکټر ته راایستې ده. خاوند یې وایي زه پیسې نه لرم، تاسو یې تداوي وکړئ، هر وخت چې ښه شوه بیا یې زه کور ته راولم.
نیلم چې اوس په روغتون کې بستر ده څلور ماشومان لري، درې کاله کېږي چې دا ناروغي ورته پیدا شوې ده. نوموړې وایي خاوند یې ډېر ظلم پې کوي، دا کله کله غیبي اوازونه اوري او ځینې وختونه دومره غوسه شي چې په ځان خولې لګوي او حتی خپل وړوکی ماشوم هم وهي.
خاوند مې ډېره زیاته وهلم، کورنۍ مو ډېره لویه وه، ډېر کار به و، کله به چې رانه کوم کار پاتې شو نو وهلم به یې چې ته له ضد نه کار نه کوې، ویښته بای را تکش کول. اوز دیر ناروغ ایم، په تیاره که می دیر زره پتنگی گی. یو نیم کلن زوی می ده، بیگا می مور را تراوسته دیر مووه، اوز ناروغ ده. هیت پزان نپوهیگم، خپل ویختان شکوم، پزان خلی لگوم. پرون را بنده حمله را غلی و، اتاق که می لطول سر جنگو که، او داکتران می همووه.
داکتران را زده بودم کلنشم.
د خاکی جبار ولسوالۍ یو اوسیدونکي وایي خاوند مسافر دی او لیورونه یې ورسره ډېره بدربیه کوي. نو دومره یې رواني حالت خراب شوی و چې د لیونتوب تر سرحده رسیدلې وه او داسې کارونه به یې کول چې اوس ورته حیرانه ده. خو دا چې اوس تداوي شوې نو ډېره خوشحاله معلومېده. دا چې څه ظلمونه پې تېر شوي و دا راته کیسه کوي.
دم بسندره به می بولای سرګنی بعد را سره کول وای زه وای وبد نسته زال د یو پیدا کا سرګنی مې راته اله وستغه او بوچ کې خبر وش کده موږ د ساو بوې ما چې ځان ته سا پیدا کا ما بوزه له سخا زما میړه خود مر واس نه لري په سعودي کې د زما سال کوم کم چې می چی غه کړه چی غه چی غه میړه مرا فراغ ایت لرګا راته خو غفا 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 د سې وتر به ولم سما سره د سې بعد لري ما کوي خسر به مې ان خلی مر بند ولګول زور بډا خسر مده هغه په کونټي لګول او ویلې مزه مریضه مې بیمار یم وای تر اورز تا نه پیریانو باسه مخلې به خسر بس پنګری خسر مې وداسې په دغه خاخ نور او لګولا دا ګوره ټول ما شوم مې د سبا د سیګي سره به نه سم ادا زړه ټول په غوي تاس کې مې په زور په زور چې غو ورته وایم چې کوم په مزخم زکه ولا مرسته به چې غو ورته وایم او وړه خایزو مې یو کلاندا په غوسه سم سپېډ ورکوم وس شپخانی تر غلې موزات مخې دره کرو غسمه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. په صحت رواني روغتون کې ډاکټر ایمل صافی د سایکوزیس یا لیونتوب په اړه معلومات راکوي.
سایکوزیس یا سایکوټیک اختلالات چې تحت اللفظی معنی یا لغوی معنی چې د جنون په نام باندې دی او په عام تعریف کې غواړم چې ډېر ساده شکلی ووایم. دا خپل دا روان ساختمان یې ساختار چې کوم دی د مختلفو برخو نه تشکل یې پیدا کړی دی چې د هغې جملې نه تفکر دی یا فکر کول دي. دغه ټول مسایل چې کوم یو دي د تفکر د قوماندې لاندې په یو سازماني شکل یا یو ګروپي شکل باندې عمل کوي. اما کله چې یو شخص په سایکوټیک اختلالاتو باندې اخته کېږي یا د جنون یا د لیونتوب په ناروغۍ اخته کېږي د دې مرکزي هسته د اختلال په تفکر یا فکر کې ده. کله چې فکر مختل شي، فکر خراب شي، هر څه په خپل سر کار کوي. مثلا کله چې فکر خراب شي، ناروغ ته باطلې عقیدې پیدا کېږي. مثلا وایي چې ما خپل مور وژني، ما ته توطیه جوړوي، یعنې دا د شک کولو حزیان دی. په خپله خبره ولاړي، څومره منطقي دلایلو ته ناروغ نه مني. او یا دا ده چې شخص یو ډېر وادي غریب فقیر سړی دی، خدای وایي چې زه یو پاچا سړی یم، زه قدرت والا یم، هم د لقب په لحاظ، هم د استعداد په لحاظ، هم د پیسو په لحاظ باندې. حال هغه چې داسې نه دی. باطلې عقیدې هغه څه چې باطل دی، حق نه دی، داسې عقاید دي ناروغ ته پیدا کېږي چې منطقي دلایل هغه اصلاح کولی نه شي. دغه ټول سره لاس یو ځای کې موږ وایو چې ناروغ مصاب په سایکوتیک اختلال نه دی، شدیدو اختلالاتو جملې نه دی او ډېر زیات مشکلات رامنځته کولی شي.
ښاغلی ساپی همدارا زیاتوي، څېړنې ښیي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس په نارینه او ښځینهو کې برابر دی، خو میرمنې د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې میرمنې ژر ډاکټر ته نه بیول کېږي، نو ځکه د ښځینه مراجعینو شمیر کم دی.
د تحقیقاتو څېړنو په اساس رایه اختلال په دواړه جنسونه مساویانه مساب کولی شي، یعنې مساوي توګه مساب کېږي. اما خوشبختانه چې د ښځو کې انځار نسبت سړو ته ښه دی، د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. دا چې څه یو عامل دي په دې باندې څېړنې روانې دي، کېدای شي هورموني فکټورونه، کېدای شي نور څه تغیرات دي، خو په ښځو کې د دې ناروغۍ انځار نسبت سړو ته ښه دی. اما زیاتره نارینه شفخانې ته سایکوتیک په لوحه راوړل کېږي، په دې خاطر باندې چې د دې کورنۍ غړي دا انتظار لري چې زموږ د کورنۍ دلته ځکه ډوډۍ راوړونکی یا ډوډۍ ګټونکی نارینه وي زموږ ساس په ټولنه کې، نو کورنۍ کې چې یو شخص ناروغ شي، هغې دا کوشش کوي چې دې زر ډاکټر ته بوځي نسبت خزی تا. او بل یو تبعیض هم موجود دی، باندې موږ تاسو باید اعتراف وکړو. په یو تعداد کورنیو کې زوی د ډېرې توجه کوي چې لږ تغیرات راځي، ډاکټر ته وړي بلور کې بیا دومره زیات په لومړی مراحل کې توجه نه کوي. بله خبره دا ده چې زیاتره د نجونو وړل شفخانې ته دی ته شرم ښکاري. که نه دا مسایل هم پکې مطرح دي. په ابتدایي مراحلو کې یا دا ده چې سنتي تداویانو ته وړي، لکه تعویز او دم او دې قصو ته، چې هغې کې نارینه وړي خو زیاتره ښځې هم دغه کې وړي. نو بستر کې زیاتره نارینه مریضان دي نسبت ښځو ته، اما مطلعی په مساوی.
د ډاکټر ایمل ساپی په وینا که د حمل په جریان کې یو مور روحي فشار لاندې وي، سالمه تغذیه ونه لري او کورنۍ ورسره ناوړه چلند وکړي، نو نه یوازې دا بلکې پاینده کې به یې ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته وي. دی زیاتوي
دا داسې رواني اختلال دی چې په هر وخت کې رامنځته کېدلی شي. اما یو نوع سایکوزیس دی چې موږ پوست پارتوم سایکوزیس وروسته د حاملګۍ نه جنون یا لیونتوب اختلال دی چې هغه هم د یو تعداد فکټورونو یا هورموني چینجز او جینیټیکي فکټورونو یا ارثي فکټورونو چې دي په هغه پکې ډېر زیات رول لري، هغه هم د لنډ مهال دپاره کېدای شي چې رامنځته شي. علاوه دا دي چې دا ناروغان زیاتره غلط، اول خو ډپرس مود لري، افسردګي خو یې غوندې لري، وروسته هغې نه تحریکي تخرشیت پیدا کوي، غوسه کوي، غلمغل کوي، د خپل ماشوم په مقابل کې غلط عقیدې ورسره پیدا کیږي. دی وایي چې دا ماشوم زما نه دی، یا د ماشوم قواره بدله ده، دا ما ته ډېر بد ښکاري، حتی دی خپل ماشومان له منځه وړي. په حالت کې چې ناروغ په دغه حالت کې که سایکوزس پیدا شي، نو د ډاکټر یا طبیب اولینه مشوره د ناروغ کورنۍ او فیملی ته دی چې ماشوم د نظارت لاندې وساتي، چې دا خپل مریض صدمه ورته ورسوي او ناروغ ته تداوی درمل نه دوایي شروع کیږي. اما خوشبختانه پوست پارتوم سایکوز دوا په مقابل کې ښه جواب ورکوي نسبت سکیزوفرینیا ته. هغه سندروم کلینیکي د لیونتوب چې دی، هغې ته نسبت دا ښه جواب ورکوي لنډ مهال دپاره، دی دوا په مقابل کې نتایج ښه دي.
په ځینو افغانو کورنیو کې داسې فکر هم شته چې کله یوه میرمن رواني ناروغۍ ولري، نو د کورنۍ اکثر غړي ورته وایي چې مکر او ناز کوي. خو په صحت رواني روغتون کې روانشناسه ډاکټره کرشنا سمدیار وایي ځینې رواني ناروغان غیر عادي حرکات کوي او کورنۍ داسې فکر کوي چې مریض مکر کوي، او دا خبر په مریض ډیره بده اغیزه کوي.
چون مریضان روانی که هستند مثل مریضی جسمی نیست،
روانی ناروغان به جسمی ناروغان و پتیر ندی چه پا درد توک پوشی حقا خپلا پوهیگی چه ز ناروغیم بل توکی پا درد نشی پوهی دله. کلی و روانی مریضان یو غیر عادی رفتار تر سرکی گی، نو زین کورانه پیغور ور کبی چه ته مکر کبی، نو در دول خبری ده مریض پروهی دیر بعد عقیزه کبی. کلا چه دلتا کم ناروغ رازی، نو منگ پایواست هم زدکتی ور کهو چه خپل ناروغ نسا مساطن هبکتی. خول مریض عزیزانو سره د کورنیو چلند فرق کوي. ځینې ډیره بده رویه ورسره کوي، خو اکثر خلک د خپلو مریضانو ډیر خیال ساتي. خو ډیر کم خلک دي چې له دې ډول مریضانو سره ښه چلند نه کوي او ښه نتیجه نه ورکوي.
یعنی نتیجه ندادن بسیار ندرت است.
درنو اوریدونکو، رواني او سایکوزیس ناروغانو ته باید ډیره پاملرنه وشي، ځکه دا ډول ناروغان ډیر عاطفي او مهرباني ته اړتیا لري. په دا ډول ناروغانو باید د کورنۍ فشارونه کم وي او تاوتریخوالی ورسره ونه شي، ځکه چې د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
زندگی
یه مرده هم مسجده بود، زخمی هم مسجده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشون.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.